کی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه د غرمې دولس بجې شپې درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم د دې سات خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د پکتیا ولایت په ډنډو پټان ولسوالي او د خیبر پښتونخوا د کورمې جنسۍ د خرلاچۍ د سیمې ترمنځ د تګ راتګ لار چې د وروستیو نښتو له کبله بنده شوې وه پرون بیرته پرانستل شوه. د پاکستان د بشري سرچینو د پراختیا فدرالي وزیر ساجد حسین توري پرون په سیمه کې د ډیورنډ کرښې د دواړو خواوو د قومونو په یوه جرګه کې ګډون وکړ او په ترڅ کې پریکړه وشوه چې د دوه خواوو ترمنځ د تګ راتګ لاره باید فوراً خلاصه شي. د دې لارې د بندېدو له کبله د دواړو خواوو ترمنځ سوداګري او کاروبار په ټپه درېدلی و. د پاکستاني چارواکو او رسنیو د څرګندونو پر اساس د تېرې اونۍ د شنبې په ورځ په دې سیمه کې د نښتې په نتیجه کې لږ تر لږه یو پاکستاني پوځي ووژل شو او د درو ملکیانو په ګډون دولس تنه ژوبل شول. په پاکستان کې نن د پولیو یا د ماشومانو د ګزند پر ضد څه باندې 2.5 میلیونه ماشومانو ته د واکسیناسیون کمپاین پیلېږي. په لومړي پړاو کې به په بلوچستان، اسلام آباد، سند او پنجاب کې او په دوهم پړاو کې به د دسمبر له 15 نیټې څخه په خیبر پښتونخوا کې د پولیو کمپاین عملي شي. پاکستان او افغانستان په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو ناروغي پکې له منځه نه ده تللې. په افغانستان کې هم د شنبې له ورځې د پولیو شرې پر ضد د واکسین عمومي کمپاین پیل شوی او لا هم دوام لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتولو کمشنری وایي په جوزجان کې 15800 کسانو ته لمریزه برېښنا برابره کړې ده. د ادارې پرون پر ټویټر لیکلي د لمریزې برېښنا په واسطه د افغانستان په کلیوالي سیمو کې خلکو ته د پاکې انرژۍ زمینه برابرې شي. په افغانستان کې په وروستیو کې د برېښنا پرچاوي داسې وخت زیاته شوې چې هوا هم سړه شوې او خلک وایي د ځان د تودولو لپاره کافي امکانات نه لري. د سومالیا پولیسو پرون وروسته له هغې څېړنې پیل کړې چې د الشباب افراطي ډلې تر اولکې لاندې سیمې ته نږدې 40 بهرني وګړي وموندل شول. ادعا کېږي چې دغه کسان کب نیونکي دي او د څو کلونو لپاره یرغمل و. د سومالیا د پولیسو ویندوی وویل په دغو کسانو کې 14 ایرانی او 6 پاکستانی وګړي شامل دي او د پښتنو ګرویژنو لپاره توقیف شوي دي. د هغه په وینا له دې ډلې ځینې کسان د الشباب ډلې لخوا په 2014 میلادي کال کې او ځینې نور د 2019 میلادي کال په لومړیو کې د سومالیا په جنوب کې په هرادیری سواحلو کې تښتول شوي وو. او د اوکراین او استونیا 15 سرتیری وروسته له هغې روغتون ته ولېږدول شول چې د دوی بس له یوې لارۍ سره په لاتویا کې ټکر شو. د دې پیښې په اړه د استونیا راډیو تلویزیون شبکې پرون خبر ورکړ. دغه بس چې له تالین څخه ریګا ته روان و د استونیا د پوځ لخوا کرایه شوی و. معلومه نه ده چې اوکراینی پوځیانو په لاتویا کې څه کول. د دې بس چلوونکی چې د شنبې د ورځې په وروستیو کې د پیښې له کبله ټپي شوی و ساور کړه. زموږ شغله ازادي راډیو اوري. یو شمېر افغان شزی وایي د ژغ پورته کولو حق ترې اخیستل شوی.
عامه د تحصیل او تعلیم نه منې کړی دي، عامه له کار نه منې کړی دي او هم له ګرځېدنې یا له دې شو.
په پاکستان کې مشت افغانان د پولیسو له چلند شکایت کوي. له گاونډیو هیوادونو سره د افغانستان سرحدي شخړې ولې زیاتې شوې؟
له افغانستان سره د ټولو گاونډیو خکېلتیا شاید پراتلونکو کې پوځي ټکر د همدغه اجندا شوې برنامه یو برخه وي.
په کونړ کې د چرګانو د فارمونو خاوندان وایي
د پاکستان څخه چرګان راځي په لارې او چرګان را روان دي. افغانی سوداګر له تاوان سره مخ دي.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
دولس بجیاو پینزه دقیقی دی دازاری رادیو خبرونه دی انترنت للاری هم عبریده شی او همی مطالب لوستله شی آزادی رادیو دات کام زموش ده ویپانی پتره. دسی محل چی ده شزو پاورندی ده تاو تریخوالی ده مخنیوی شپاره سورزینه کمپاین او پتراوی ده افغان شزو پا ملاتر پا یوشمیر بحران یو هیوادونو که لاریونون او اعترازون روان دی پا افغانستان که دننه ده شزو ده حقونو فعالانی وی ده جخ پورتکول حق تری اخیست شویده. دوی وای کورنی تردی که چی تر فشار لانده را وستل شوی چی دوی تا لکور دا وطلو اجازه نور کوی. خو طالبان بیا وای پا افغانستان که انجونا و شزو تا دا اسلام پا چوکات که حقونه ورکل شویده. جزیات دا امید زهیر مل پراپور که
په نړۍ کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي کمپاین او په افغانستان کې د افغان نجونو او ښځو حال. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان چې دا مهال په افغانستان کې دی وایي ورځ تر بلې په کور دننه د افغان نجونو او ښځو لپاره د عدالت غوښتنې غږونه مخ په ټپېدو دي. دوی چې واک ته د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته څو ځل سړکونه او واټونو ته راوتي او د نجونو او ښځو لپاره یې د زده کړو، کار او برابرۍ لپاره غږ پورته کړی وایي اوس تر دې کچې تر فشار لاندې دي چې له کوره د وتو حق هم ترې اخیستل شوی. د ښځو د حقونو یوه فعاله چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
مترزی میرمنی نیسی او زندانی کبی نور هیچ میرمنی حاضری شوی ندی چی لکور ووزی او دی خدو لپار عدالت غاری وسی اوازی پا طول نیزو رسنیو که غک پرده که گی مگر نور توک داسی جرات نشکاولی چی لکور ووزی زموږ د ډیرو کورنیو موږ ته اجازه نه راکوي چې له کوره ووزو او عدالت وغواړو.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله هم چې دا هم نه غواړي د ورته ستونزې له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وایي طالبان هغه نجونې او ښځې ځپي چې د ښځو لپاره حق غواړي.
شرایط افغانستان رقمي شوه کې
د افغانستان شرایط داسې شوي چې موږ نشو کولی په لوړ غږ خپل حق وغواړو. هر چا چې غږ پورته کړی ځپل شوی. تاسو شاهدان یاست چې د میرمن یعقوبی او نور ښځو په څیر چې غږ یې پورته کړی اوسنی حکومت وړي او اوسو سره زندانی دي او معلومه نه ده چې چیرې دي.
طالبان واک ته له رسېدو وروسته په ځلونو هغه معترض نجونې او ښځې نیولې چې د ښځو لپاره یې د زده کړو، کار او برابرۍ غوښتنه کوله. له دوی ظریفه یعقوبی، د هغې خور او علي عزیزي اوس هم د طالبانو په بند کې دي، خو د تمنا زریا پریانی، پروانه ابراهیم خیل، نیروفر یازان او نږدې شل نورې نجونې او ښځې د طالبانو لخوا د ضمانت په بدل کې آزاد شوي. دا معترض نجونې او ښځې وایي د دوی د اعتراض او لاریونونو یوازنۍ موخه د افغان نجونو او ښځو لپاره د دوی د بنسټیزو حقونو غوښتل دي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل افغانستان کې نجونو او ښځو ته د اسلام په چوکاټ کې ټول حقونه ورکړل شوي دي.
ټول بشر د غرب لاینه کونه لیدل دا بې انصافي ده. اسلامي نړۍ ځان ته تعریف د حقوقو لري او بیا افغانستان سره د اسلامي ارزښتونو او قوانینو لپاره ډېره ستره مبارزه شوې ده. دلته باید خلک حقوق د اسلام له زاویې نه مطالعه کړي او موږ نه غوښتنه وکړي.
خغلی مجاهد داسې مهال دا خبره کوي چې د ښځو زده کړو او کار روزګار په اسلام کې منع شوی نه دی، خو طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او تر خوا یې له څو محدودو دولتي ادارو پرته نورو ټولو کې نجونې او ښځې له کاره لرې کړي دي. په افغانستان کې دننه د نجونو او ښځو لپاره د عدالت غوښتنې په اړه خاموشي داسې مهال ده چې پرون بیا په لندن او کاناډا کې د افغان ښځو په ملاتړ پراخ لاریونونه وشول. په لندن کې د سولې لپاره د نوبل جایزې ګټونکي ملال یوسفزی هم یو لاریون کې ګډون وکړ او ویې ویل د نړۍ مشران باید غلي پاتې نه شي او د افغان نجونو او ښځو غږ واوري او ډېر څه ورته وکړي.
د بریتانیا په پلازمینه لندن او د کاناډا په څو ښارونو کې د ښځو او بشري حقونو فعالانو د لاریون په ترڅ کې د افغان ښځو په وړاندې د طالبانو بندیزونه وغندل. د طالبانو له لوري پر ښځو د لګول شویو محدودیتونو په اړه د کاناډا د مظاهرو یوې تنظیمونکې شنکی کډوخیل داسې وویل:
هم د تحصیل او تعلیم نه منع کړی دي، هم له کار نه منع کړی دي، او هم له ګرځېدنې یا د ژوند له چارو نه، یعنې له اقتصادي او سیاسي او ټولنیز ژوند څخه بالکل. میرمنې ورځ په ورځ حذف کېږي او دوی فکر کوي چې دوی بالکل درست کار کوي، دا مطابق د شریعت دی او دا غواړي په دې شکل توجیه کړي.
فکر کوي په دې شکل باندې فشار ممکنه دی او آیا ځواب به ورکړي بالاخره که څنګه؟
طالبان کوم عکس العمل کې کنیکټ دی، دا د هغوی پورې مربوطه، اما کم از کم باید دوی پوه شي چې د افغان میرمنو لپاره دغه کړنې قابل قبول تلق یو تاوتریخواله ده. د ښځو د بشري حقونو نقصېدل دي، د هغوی حقونه تر پښو لاندې کول دي. همدارنګه دنیا ته غواړي چې وښایي چې ګوره دنیا ولې په داسې کړنو په مقابل کې خاموشه ده، باید د افغان ښځو داسې حمایت وکړي.
میرمن شینکی کډوخیل به
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
له افغان کډوالو سره د پاکستانی پولیسو د چلن په اړه یو افغان احمد ضیا فیض کورنۍ ادعا کوي چې نوموړی له تیرو څو میاشتو راهیسې په پاکستان کې بندي دی. د افغان د نومبر په شلمه خپلې کورنۍ ته په یوه لیک لیکلي چې د نه خوړو احتساب یې کړی دی. د ښاغلي فیض کورنۍ له نړیوالې ټولنې غواړي چې د نوموړي د خلاصون لپاره اقدام وکړي.
من سیاسر به خدا خود مریضم، از اون وقتم شیا و روز گریه کردم کاری دست منم.
ده احمد ضیا فیض مور عزیز گل فیض وایش پک میشتی که گیچی زوی پاکستانی پولیسو نیولای ده نمواری وای زوی تا موده ده مخکینی جمهوری حکمت ده کورنه چار وزارت سلاکارو چه ده تالیبانو لخوال چوز لگو خلکی دو روز تا پاکستان تلال. ده احمد ضیا فیض مور از ادی راڈیو تا ویل زوی لویزی پر تا پاکستان تلالی و او حل تایل نور افغان کدوالو سر ده خپل برخلیک معلومولو بخاطر اعتراض کردی و چه لهم دی عمالا ده پاکستانی پولیس و لوری زندانی شو.
هیچ حرکت بی جای اینا نکدن،
هیچ بی زای حرکتی نده کرده چه خدای مکلپ و پولیسوی برید یا هم کنبل کار کرده وید. یوازی دای ویل چه ملگری ملتون او دی بشری اقنو بنسرتون ریز مونگ انسانی حق را کرده، مونگ هم بشریو، مونگ هم انسانانیو، تروسه نده خوشه کرده وی ورشه ویزر اولی هغانو په دې وضعیت کې ویزه لکوم کړی
پس جان ازیر کده.
احمد ضیا په خپل هغلی کې چې د نومبر په شلمه خپل کورنۍ ته لیکلی ویلی دی چې د نه خوړلو احتساب به وکړي. د احمد ضیا فیض میرمنه حنیفه فیض هم وایي چې د ژوند ملګری لکوم جرم پرته د پاکستانی پولیسو لخوا زندانی شوی. هغې ازادي راډیو ته وویل چې اوس په ناوړه اقتصادي شرایطو کې ژوند کوي.
دولت پاکستان تنها استاد به زندان نه لخته.
د پاکستان دولت یوازې استاد نه دی زندانی کړی، بلکې د هغه یو ښځه او پنځه ماشومان نه هم زندان ته چولی دي. مونږ اوس په داسې یو ځای کې یو چې بهر وتلی نشو، اولادونه مې درس نشي ویلی او کار هم نشي کولی. په یو بې برخلیک او بد حالت کې ژوند کوو. هره شیبه اولادونه خپل پلار غواړي او د شپې په ژړا ویده کیږي.
معصوم پدر خوریت میکنن، هر دم شبها به گریه میخوان.
حنیفه فیض د خپلو ماشومانو ویډیوګانې هم له ازادي راډیو سره شریکې کړې چې د پاکستانی پولیسو له زندانه د خپل پلار د ازادي دوه غوښتنه کوي.
احمد ضیا
رحمت الله. د احمد ضیا فیض کورنۍ له ملګرو ملتونو غواړي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو په ځانګړي ډول د احمد ضیا فیض وضعیت ته توجه وکړي.
په کونړ کې د غوښینو چرګانو فارم لرونکي وایي د پاکستاني چرګانو وارداتو یې بازار سوړ کړی دی. د دوی په وینا چې کله په کونړ او نورو ولایتونو کې فارمي چرګوړي خرڅ ته جوړ شي نو له پاکستان څخه واردات زیات شي.
په کونړ کې د غوښینو چرګانو نږدې 400 فارمونه شته چې په کې په سلګونو زره چرګوړي روزل کیږي او سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. له تیرو څو کالو دغه فارم لرونکي شکایت کوي چې پاکستان څخه واردېدونکو چرګانو یې بازار کمزوری کړی او دوی تاوان سره مخ کړي دي، خو لا هم له بهره د چرګانو وارداتو دوام کړی او کورني فارم لرونکي ستونزو سره مخ کړي دي. 15 کلن عبدالحق په سرکانو ولسوالۍ کې د غوښینو چرګانو د روزنې په فارم کې ولاړ دی. وایي په دې وروستیو کې له پاکستان څخه د چرګانو زیاتو وارداتو یې بازار خراب کړی او دوی په سلګونه زره افغانۍ زیانمن کړي دي.
زه خپله د چرګانو فارمونه لرم، د چرګانو روزګار کوم. دا 2 میاشتې کېږي چې د پاکستان څخه چرګان رازاد شوي، په لاریو لاریو چرګان را روان دي. افغاني سوداګر له تاوان سره مخ دي. یو خپل پلکونو روپۍ تاواني شویم، د دغه روزګار یې په دې 2 میاشتو کې. زما ملګري چې زه یې پېژنم، نږدې دوستان دي او د چرګانو روزګارونه کوي. چا 4 لکه، چا 3 لکه، چا 10 لکه، تر دې هغه تاوانونه یې کړي دي.
فارم لرونکي یوازې له بهرنیو هیوادونو واردېدونکو چرګانو او د چرګانو غوښو نه دي زیانمن کړي، بلکې دوی د چرګانو د خوراکي موادو له کموالي او د بیو له لوړوالي هم شکایت کوي. یا د ستونزو سره یوازې د کونړ فارم لرونکي نه دي مخ، بلکې د ختیځو نورو ولایتونو فارم لرونکي هم له ورته ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په جلال آباد کې د ختیځ فارمي چرګانو د پلور او پیر مارکیټ یو تن کارکونکی شاه منصور شیرزاد راته وویل پاکستانیو چرګانو یې پر مارکیټ دومره بد اغیز اچولی چې که مخه یې ونیول شي نو زیات فارمونه به وتړل شي. فارم لرونکي دا هم وایي چې د چرګانو د خوراکي توکو او درملو بیې ډېرې لوړې دي او دوی نشي کولی چې د غوښینو چرګانو په برخه کې ګاونډیو هیوادونو سره سیالي وکړي. دوی له حکومت غواړي چې د چرګانو د وارداتو پر ځای دې ورته د چرګانو د خوراکي موادو او درملو بیې کنټرول کړي.
د پاکستان نه د چرګانو دانه رازاده کې او د دې یو مخه ونیسله افغانستان کې مالدارۍ ته وده ورکړي نو دا به د افغاني سوداګرو لپاره یو مثبت ګام وي.
په کونړ کې حکومتي چارواکي بې ژمنه کوي چې تر خپلې وسې به د فارم لرونکو ستونزو د حل لپاره کار کوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
چین تر ټولو لوی شار شانګهای کې سلګونه مظاهره چان او پولیس په شخړه اوښتي دي. دغه شخړه تیره شپه داسې مهال رامنځته شوه چې په چین کې د کووید 19 یا کورونا د سختو محدودیتونو پر ضد مظاهرې د درېمې ورځې په مخه روانې وي. د موضوع تفصیل اسدالله لودین وړاندې کوي.
د چین په تر ټولو لوی او د نړیوال سوداګرۍ په ښار شانګهای کې دغه مدني حرکتونه په تیره یوه لسیزه کې چې ولسمشر شي جن پینګ واک ته رسیدلی بې ساري بلل شوي دي. په ټول چین کې خلک د ولسمشر د هغې تګلارې په اړه ناهیلي دي چې نږدې درې کاله وړاندې یې د کورونا د سفر کولو په تړاو لاسلیک کړه. د نړۍ په دغه دویم لوی اقتصادي هیواد کې لا هم کورونا ورځ تر بلې خلکو ته درانه تلفات اړوي. رویټرز خبري اژانس د یو مظاهره کوونکي خبرې راخیستې چې ویلي دي:
دلته د دې لپاره راغلی یم چې له هیواد سره مې مینه لرم، خو خپل حکومت مې نه خوښېږي. زه غواړم آزاد وګرځم خو نسم کولی. زموږ د کووید 19 تګلاره یوه لوبه ده، په علم او واقعیت نه ده ولاړه.
پر شانګهای سربیره مظاهره چان پرون یک شنبه د ووهان او خینګدو ښارونو سړکونو ته هم راوتلی وو او په پوهنتونونو کې محصلانو هم د شنبه او یک شنبه په ورځو مظاهره وکړې. نن سهار د ورځې په لومړیو ساعتونو کې شاوخوا زر مظاهره چان په پلازمینه پکینګ کې د لیانګما سین پر غاړه راټول شوي وو او ویلې ماسک او نور محدودیتونه نه مني. چین کې مظاهره وروسته تر هغه پیل شوې چې د پنځشنبه په ورځ په اورومچی ښار کې پر یوې هستوګنیزې ودانۍ کې اور لګیدنې لږ تر لږه لس تنه ووژل. خلکو په ټولنیزو رسنیو کې د دغو تلفاتو لامل د کورونا له کبله وضع شوی قرنطین وباله. فرانس پریس خبری آژانس ویلي د چین پولیسو په شانګهای کې چیرته چې مظاهره چان راټول شوي وو او د سیاسي ازادۍ غوښتنه یې کوله نن لږ تر لږه دوه تنه توقیف کړي دي. د عین شاهدانو او د فرانس پریس د خبریال په وینا پرون هم د څو تنو د توقیف خبرونه ورکړل شوي دي. دا چې د مظاهرو په تړاو ټول څومره کسان نیول شوي د شانګهای پولیسو په دې اړه د معلوماتو له ورکولو ډډه وکړه. پر توقیف سربیره له مظاهره چانو سره د پولیسو د شخړو راپورونه هم ورکړل شوي. فرانس پریس ویلي پولیسو مظاهره چان په زور تیتو پر کول او د هغوی له موبایل ټلیفونونو یې اخیستل شوي انځورونه لری کول.
له خبرونو ور اخوا عرب نیوز خبرونه د هیروشوبیو افغانانو کیسې په اړه د نېشنل جیوګرافیک او نتفلیکس دو فلمونو ته کتنه کړې ده. په داسې حال کې چې د نړۍ پام د اوکراین جګړې ته اوښتی، دا دوه نوي مستند فلمونه بیرته پر افغانستان او هغو خلکو تمرکز کوي چې تیر کال له دې هېواده د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته هلته پاته شوي دي. د نېشنل جیوګرافیک په فلم کې چې شاتګ نومیږي هغه افغان جنرال تعقیبیږي چې په 2021 کې د طالبانو د حملو په وړاندې هڅې کوي خو نتیجه نه لري. د نېټفلیکس فلم چې د هغې په لاسونو کې نومیږي د افغانستان د یوې پخوانۍ ځوانې ښاروالۍ کیسه بیانیږي چې د طالبانو له واکته رسېدو سره له هېواده تښتي. د شاتک فلم ډایرکټر ماتیو هینی میان وایي موږ داسې کیسې هېرې کړي دي هغه کوم وختو چې وروستی وار مو د افغانستان په جګړه کې خبرې کړې او بیا مو د هغې په اړه کومه مقاله لوستې ده. البته څه ناڅه یې په اړه ویل کیږي خو ډیر خلک پر افغانستان نه شکیږي. د میدان شهر پخوانی ښاروالي ظریفه غفاری چې د هغې په لاسونو کې فلم پرې رڼا اچوي فرانس پریس خبري آژانس ته ویلي چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې ښځې پکې ځان، ماشومان او هر څه پلورلی شي خو اجازه نه لري چې ښوونځیو ته لاړې شي. د دغو فلمونو کیسه په هغو میاشتو کې پیلیږي چې لا امریکایي پوځیان له افغانستانه وتلي نه دي، خو په پای کې اصلي کرکټرونه د طالبانو ننداره کوي چې څرنګه هغه کارونه له منځه وړي چې دوی کړي وو. فارن پالیسی خبرونې بیا د طالبانو په واکمنۍ کې د افغان صرافانو پر کاروبار لیکنه خبره کړې ده. خبرونې شهزاده سرای چې په کابل کې د بهرنیو اسعارو د تبادلې بازار دی، له نورې نړۍ سره د مالی ارتباط لپاره د افغانستان یوازینی مرکز بللی دی، ځکه چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته د افغانستان پر بانکونو بندیزونه لګول شوي او د دې هیواد بانکي سیستم تر ډیره له کاره لوېدلی دی. په لیکنه کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته د افغانستان د اقتصاد خرابېدو ته د اشارې ترڅنګ ویل شوي چې د طالبانو له لورې د سختو مقرراتو له کبله صرافان تر فشار لاندې راغلي، خو دې ته په کتو چې په دې مارکېټ کې نه یوازې هره ورځ پیسې تبادله کیږي بلکې نور ډېر مالي خدمات وړاندې کیږي، شهزاده سرای خپل کار ته دوام ورکوي. فارن پالیسی زیاتوي د طالبانو له لوري له بې ساري ستونزو سره سره صرافان د افغانستان په اقتصاد کې حیاتي رول لوبوي. په وروستیو کې له ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان سرحدي نښتې زیاتې شوي دي. طالبان وایي هڅه کوي د افغانستان له ګاونډیو سره د متقابل درناوي پر اساس اړیکې وساتي. په دې موضوع یو مفصل راپور لرو.
د پاکستان او ایران له سرحدي ځواکونو سره په ځینو لانجو کې د طالبانو د شکیلتیا مسالې اندېښنې ولاړې کړي. هغه موضوع چې طالبانو تل د هغې د کم اهمیت ښولو هڅه کړې ده. تازه مورد یې د سپین بولدک چمن ترمنځ د یوه وسلوال لخوا د یوه پاکستاني سرتیري د وژل کېدو او دوه نورو د چپې کېدو موضوع و چې له کبله پاکستان د یوې اونۍ لپاره دغه دروازه تړلې وه. دغه پیښه د نومبر میاشتې پر 12مه سوې وه، خو دروازه تر څه باندې یوې اونۍ وروسته د نومبر پر 21مه تر خبرو او جوړجاړي وروسته بیرته پرانیستل سوه. له دې سره جوخ بله لانجه د نومبر میاشتې پر 13مه د پکتیا په ډنډې پټان ولسوالۍ کې له پاکستاني لوري سره ظاهرا د کرښې دې غاړې ته د پرتو مځکو پر سر ولاړ سوه چې تر یوې اونۍ زیاته موده یې دوام وکړ. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال وایي دغه شخړه د طالب وسلوالو او د دو پرزیو او بنګښو ترمن سوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه هم پکې داخل وو. د دو پرزیو او بنګښو مشران ویلي د دې ځکه د غزن سیم تر غزول وروسته د کرښې دې غاړې ته پاتې دي چې وسملته طالبان غشتل پوسټي او سړکونه جوړ کړي. قومي مشر ملک سید ناصر حسین ازادي راډیو ته ویلي دوی چې شاوخوا 15 قبایلي مشران وو په ډنډ پټان کې لښلو ځای مشرانو سره د دې لنجې د حل لپاره خبرې کړې او پر اوربان موافقه شوې ده.
د افغانستان مشران د خپل حکومت دا وینو وکړي چې توپو نی ترپل وچوي، او د پاکستان مشران د خپل پاوچ ته وایي چې توپو نی د ترپل وچوي ډزبندي شوله، او کوم ټریک څه تیریږي د هفتې ورځې پورې به هغه نه هیڅ قسم ته خور نه کیږي.
د افغانستان له شمالي ګاونډیو هیوادونو سره هم د ځینو پیښو او ټکرونو راپورونه ورکول سوي دي چې تر ټولو جدي پر تاجکستان او ازبکستان د افغانستان له خاورې راکټي بریدونه وو. هغه حمله چې مسؤلیت یې د داعش خراسان څنګه ومانه. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د روان 2022 میلادي کال د جولای میاشتې پر 12مه وویل چې پر تاجکستان او ازبکستان د راکټي بریدونو ترهان په کندوز کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې وژل سوي دي. طالبان ویلي چې دغه عملیات د دوی په ټکو د خوارجو پر یو مرکز سوي چې له کبله درې کسان وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. طالبان زیات وخت د داعش ټلې خراسان څنګ ته د خوارجو اصطلاح کاروي. پر تاجکستان حمله د می میاشتې پر 12مه سوي چې مسؤلیت د داعش خراسان څنګ منلی وو. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت د جولای میاشتې پر 15مه ویلي و چې د افغانستان له خاورې پر خاوره راکټونه لګیدلي، یوازې د سرحدي ښار ترمز څلور کورونه لږ زیانمن کړي دي. داعش د هغې راکټي حملې مسؤلیت هم منلی و. له دې سره جوخت روسي چارواکو د افغانستان په شمال کې د نورو افراطي ډلو تر څنګ د داعش ټلې د تحرکاتو پر زیاتېدو اندېښنه ښوولې وه. غاوس جانباز چې په تیر جمهوری نظام کې په مسکو کې د ډیپلوماټ په توګه دنده ترسره کړې وای، د افغانستان له هر ګوندی سره شخړه د افغانستان په ګټه نه ده.
هغه وخت کولای شي چې شخړې د افغانستان په ګټه تمام شي چې په افغانستان کې مشروع حکومت رامسته شي، د ملي اتحاد حکومت رامسته شي، چې ټول اقشار او استازي پکې شتون ولري. بیا گاونډیانو سره هغه ستونزې چې را برسیره کیږي را پیدا کیږي یا پخوا شتون درلوده هغه د پاره د حل لار پیدا شي.
د افغانستان په لویدیز کې له ایراني لوري سره هم وخت نا وخت د وسلولو شخړو یا هم ځینو ټکرونو راپورونه ورکول سوي، خو طالبانو تل هڅه کړې چې دغه ډول شخړې کم اهمیته وشي. یوه شخړه د جولای میاشتې پر 1 په نیمروز کې د طالبانو د وسلولو او د ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ وسوه چې طالبانو پکې د خپل یو وسلوال کس د وژل کېدو مسله تایید کړې وه. د ایران رسنیو ویلي و چې د دې شخړې علت دا و چې طالبانو هڅه کوله د ایران په خاوره کې خپل بیرغ ولګوي. د اپریل میاشتې پر 24 په اسلام کلا بندر کې وروسته له هغې شخړه وسوه چې د طالبانو په وینا ایران غوښتل چې د افغانستان په خاوره کې دننه یو سړک جوړ کړي. تر دې یوه میاشت مخکې د ایران لوري هم په همدې سیمه کې د ورته شخړې پر مهال د خپل یوه سرحدي ساتونکي د وژل کېدو موضوع تایید کړې وه. د ایران د سرحدي ځواکونو او طالبانو ترمنځ بله شخړه د 2021 کال د دسمبر میاشتې پر لومړۍ نیټه سوې وه، خو مرګ ژوبلې نه وه اړولې، بلکې ایران اړ سوی و چې په سیمه کې خپل استحکامات زیات کړي. په دغو ټولو پیښو کې د شخړې د پیل ملامتي ایران پر طالبانو او طالبانو پر ایران اچوله، خو اوس دواړه لوري د دغسې پیښو د مخنیوي لپاره پر سیاسي حل لارو خبرې کوي. د نومبر میاشتې پر 22 د افغانستان او ایران د ګډ پلاوي غونډه په هرات کې وسوه چې د ایران شل کسیز پلاوی پکې ګډون کړی و. د هرات لپاره د طالبانو ولی حمیدالله متوکل ویلي دا د طالبانو په اوسنۍ واکمنۍ کې لومړی وار دی چې د ایران او افغانستان ګډ پلاوی پر سرحدي او تجارتي مسایلو خبرې کوي. عبدالغفور لیوال چې په ایران کې د تیر جمهوري نظام پر مهال د افغانستان د سفیر په توګه دنده ترسره کړې وایي،
زما له نظره دغه سیمه ټوله له یو پروګرام شوی کرکټ سره مخامخ ده چې له بده مرغه له افغانستان سره د ټولو ګاونډیو ښکېلتیا شاید په راتلونکي کې پوځي ټکر د همدغې اجنډا شوې برنامې یوه برخه وي چې زموږ سیمه له ترهګرۍ او داسې جګړو سره مخامخ کړي چې د لویو قدرتونو د سیالۍ یوه برخه به وي. له بده مرغه د نړۍ لوی اقتصادي او پوځي قدرتونه خپل سیالۍ زموږ په سیمه کې غزوي او له ګاونډیو سره د افغانستان ټکر د همدغې سیالۍ یوه برخه ده چې له بده مرغه افغانان او یو شمېر نور ولسونه به یې قربانیان وي.
د پوهنتون استاد عزت الله پیژاند وایي د دغه شخړو یو لوی علت دا دی چې طالبان یوه جنگی ډله ده نه یو مشروع حکومت.
د دوه شخړو او لانجو یو لامل دا کېدای شي چې طالبان یوه جنگی ډله ده، نه ډیپلوماټیک اصول پیژني او نه له ډیپلوماټیکو عرفونو سره بلد دي. نو دوی فکر کوي چې هر لانجه او هر ستونزه باید د ټوپک په ژبه باندې حل سي، نه یوازې نور هیوادونو سره دوی دغه چلند کوي بلکې له بده مرغه دوی هڅه کوي چې هر څه په کور دننه کې هم د ټوپک په ژبه باندې حل کړي.
دغه ډول شخړې وخت نا وخت د سرحدي دروازو د تړل کېدو سبب کیږي چې هم د خلکو تګ راتګ اغېزمنوي او هم د تجارتي موټرو جریان ټکنۍ کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی د مدیره هیئت غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته ویلي زیات وخت چې له پاکستان یا هم ایران سره ځینې لانجې راځي ډېر زیان یې سوداګرۍ ته اوړي.
بدبختانه باید ویو چې دا مسله په کراتو مراتو تکرارېږي. هر کله چې داسې یو امنیتي او سیاسي کومه ملاحظه پیدا شي د پدن مستقیم فشار په اقتصاد باندې راځي او اقتصادي مشکلات سره موږ مخامخ کیږو.
د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل دوی د ایران او پاکستان په ګډون له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره دواړخیزي اړیکې غواړي.
غواړي له خپلو همسایه هیوادونو سره ښې مثبتې اړیکې ولري او د متقابل درناوي په اساس باندې روابط تحکیم کړي. دا کار تر ډېره سوی ځینو وړو وړو ستونزو د حل لپاره هم لارې چارې شته مبحثه کوو.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو څه باندې 15 میاشتې کیږي، خو تر اوسه یې سرپرست حکومت نه ګاونډیو هیوادونو نه هم د نړۍ نورو هیوادونو په رسمیت پیژندلی دی. د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د افغانستان ډیپلوماتیک دفترونه او سفارتونه له بې برخلیک حالت سره مخامخ دي او نړۍ هم له طالبانو سره د تعامل د څرنګوالي په باب پر ګډ دریز نه ده سلا سوې. له سرحدي شخړو او د دغو سرحدي شخړو له بیا تکرار داسې ښکاري چې د هغوی د حل لپاره لا هم طالبان په سیاسي حل نه دي بریالي سوي.
د خبرونه په دوام کې د 15 دقیقو بحث لرو چې اسدالله لودین وړاندې کوي، خو اوس د دې سات لنډ خبرونه. د پکتیا ولایت په ډنډو پټان ولسوالۍ او د خیبر پښتونخوا د کورمی ایجنسۍ د خرلاچۍ د سیمې ترمنځ د تګ راتګ لار چې د وروستیو نښتو له کبله بنده شوې وه پرون بیرته پرانستل شوه. د پاکستان د بشري سرچینو د پراختیا فدرالي وزیر ساجد حسین توري پرون په سیمه کې د ډیورند کرښې د دواړو خواوو د قومونو په یوه جرګه کې ګډون وکړ او په ترڅ کې یې پرېکړه وشوه چې د دوو خواوو ترمنځ د تګ راتګ لاره باید فوراً خلاصه شي. په پاکستان کې نن د پولیو یا د ماشومانو د ګزند پر ضد څه باندې 2.5 میلیونه ماشومانو ته د واکسیناسیون کمپاین پیل شي. په لومړي پړاو کې به په بلوچستان، اسلام آباد، سند او پنجاب کې، او په دوهم پړاو کې به د دسمبر له 15 نیټې څخه په خیبر پښتونخوا کې د پولیو کمپاین عملي شي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازیني دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو پیښې پکې له منځه نه دي تللې. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي په جوزجان کې 15,800 کسانو ته لمریزه برېښنا مهیا کړې ده. د سومالیا پولیسو پرون وروسته له هغې څېړنې پیل کړې چې د الشباب افراطي ډلې تر ولکې لاندې سیمې ته نږدې 40 بهرني وګړي وموندل شول، او د اوکراین او استونیا 15 سرتیري وروسته له هغې روغتون ته ولېږدول شول چې د دوی بس له یوې لارۍ سره په لاتویا کې ټکر شو.
دو خبرې دي، یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د نړۍ په یو شمیر خارونو کې افغان خځو تازه مظاهره کړي او له طالبانو یې د کار، ازادۍ او تعلیم غوښتنې تکرار کړې دي. دغه مظاهره په لندن او د کاناډا په یو شمیر خارونو کې شوي او تمه ده چې په امریکا او ترکیه کې هم ترسره شي. پر دې سربیره په کور دننه هم خځې وخت نا وخت اعتراضونه کوي او هم حاله شکایت لري چې سخت محدودیتونه پرې لګول شوي دي. د لندن په مظاهره کې چې د یکشنبه په ورځ وشوه، د نوبل د جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی هم د مظاهره چانو تر خوا وه او پریکړه لیک یې ولوست. پوښتنې دا دي چې دغه مظاهرې ولې پراخې شوې، په لنډ مهال کې د دغو مظاهرو اغیز څه کېدلی شي. طالبان د ښځو د حقونو موضوع کورنۍ او کلتوري موضوع بولي، آیا نړیوال پرې فشار راوړلی شي؟ 15 دقیقې بحث کې پر همدې موضوعاتو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د ښځو فعاله روبینا همدرد او سیاسي کتونکی نثار احمد شیرزای. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. اول ورځو د ښځو فعاله روبینا همدرد ته. میرمن همدرد، ستړي مشي، ستاسو په نظر دغه مظاهرې راسربلې پراخېږي، په کور دننه ښځې او د ښځو فعالان شکایت کوي چې کړی په تنګ شوی د مظاهرې نسی کولای، غاغ نشي او چتولی. اوس په بهرنیو هیوادونو کې مظاهرې شوې دي، په کاناډا، لندن او یو شمېر نورو هیوادونو کې هم ممکن وشي. څه فکر کوئ دغه مظاهرې به څه اغیز وکولی شي؟
سلامونه لودین صاحب، تاسو ته، قدرمن ملمتا او استاد اوریدونکو ته ډېر زیاته مننه. د مظاهرې په اغیزه باندې خو د اوس نه څوک نه شي ویلی چې اغیزه به څومره وي، په کومه نه وي. خو د افغان ښځو په توګه زموږ دا مسؤلیت و چې زموږ هغه خویندې چې په افغانستان کې په بد حالاتو کې دي، خپل اساسي حقونو ته لاسرسی نه لري، موږ د دوی غږ شو او د دوی غږ پورته کړو. په دې خاطر باندې دغه مظاهرې یا لاریونونه ترسره شو. او لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، اوس د نومبر د 15 نه د دسمبر تر 10 پورې شپاړس ورځې مې تاوتریخوالی د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی د کمپاین ورځې دي. او په دې خاطر چې په افغانستان کې ښځې د ټولې نړۍ د ښځو نه ډېرې د تاوتریخوالي قربانۍ دي، نو په دې خاطر دا لاریونونه ترسره شو.
بله، او دغه لارینونه فکر کوي په همغږي ډول تر سره کیږي، یعنی د کړې په ډول او کنه هر څوک راجګیږي په وخار کې غاغو چتوي د افغان خځو په استازي توپ
نه کړې خودین د دوی ترمن په مهنګي همغږي شته. لندن کې د ابتکار لندن نشورو شو، خو بیا دلته هم د خځو ترمن همغږي و د خځو د ګروپونو خو دا کوم بهرنۍ اهمي یا مثلا سپورټر څوک نه لري. د خځو خودجوش حرکت دی، د افغان خځو خودجوش حرکت دی. ممکن په ځینې هیوادونو کې ځینې هماغه د ښارونو استوګنې ښځې هم ورسره یو ځای شوي، مګر دا حرکت یعنی خالصه د افغان خځو حرکت دی.
بله میرمن همدر، د کاناډا د مظاهرو لږ ذره د سترګو لیدلې حال کرا سره شریک کړئ. تاسو په کاناډا کې اوسئ، هلته کومې ښځې راولاړې شوي؟ هغه ښځې چې تازه له افغانستان راغلي هغوی هم پکې دي، او کنه هغه ښځې چې پخوا په کاناډا کې اوسېدې خو د افغانستان له وضعیت نه خبرې دي، یا په افغانستان کې کورنۍ خپل خپلوان لري؟
د کانادا د لاریونونو په ارتباط باندې یوه کمیته وه، فقط یوه کمیته، مګر په څلورو ښارونو کې رهبري کړه. دا کمیته چې زه یم غړی یم د لاریونونو د رهبرۍ کمیته وه، 95% یې اوسنۍ راغلې ښځې دي، او فقط 5% یې پخوانۍ ښځې هم دي پکې شاملې وې. او دا په څلورو ښارونو کې چې ما ویل وانکوور، کلګري، تورنټو کې ترسره شو، په اوتاوا کې هم د دسمبر په اوله باندې ترسره کیږي.
ښه، سلامت اوسې کور ودان میرمن همدرد. راځئ چې د بحث بل میلمه ته هم ورشو، د هغه نظر واورو. سیاسي کتونکی نثار احمد شیرزای هم سټوډیو ته وصل شوی. شیرزای صاحب، ستړي مشي، ستاسو په نظر دغه مظاهره به څه اغیز ودرلودلی شي؟ ځکه طالبان په کور دننه د ښځو اړوند ستونزې یا د ښځو د حقونو موضوع کلتوري او کورنۍ موضوع بولي، وای چې نړیوال باید په دې کې مداخله ونه کړي.
لودین صاحب سلامونه ونې کړي تاسو ته، قدرمن میلمه ته، او تاسو تخنیکي همکاران ته، او محترم اوریدونکو ته ډیره مننه. وګورئ، در کوم ورځ نه چې طالبان دغه په افغانستان کې ادعا کوله چې موږ هغه مخکنی طالبان نه یو، او وخت ثابت کړه چې نه، دوی هماغه مخکنی طالبان ده، هغه نم بدتره ده. خو یو بله خبره ډیره اساسي او مهمه خبره ده چې که طالبان تغییر کړی نه وای، تغییر کړی نه ده، د افغان افغانستان خلک او افغانستان ښځو ډیر تغییر کړی ده. د شپالس میاشتو تر اوسه موږ ولیدله چې کابل دننه په لوی ښارونه کې لکه هرات، مزار شریف، جلال آباد، پکتیا، پکتیکا کې افغان ښځو وو چې د طالب د تفنګ د میلی پر مقابل ودرېدله، خپل حق یې وغوښتله، لاریونونه وکړله، مظاهرې وکړله، د خشونت سره مقابله مخامخ شو. دوی هر ستونزه چې پیښ شو بیا هم دوی غلی ونه شو، اوس د کور دننه هم که دوی اعتراض کوي. او مهمه خبره دا چې که څوک وایي چې افغانان تعصب لري او افغانان اتفاق نه لري، دای د دوی لاریونونه چې په بهر د افغان روان ښځو په اړه ترسره کیږي، دا یو خبره نوره ثابته کړه چې افغانان ټول په هر ځای چې کدنه نه ده، که بهر ده، په یو اتفاق، په یو اتحاد، خپل غږ د خپل حق دپاره دوی پورته کړی ده. او دا د افغان ښځو دغه اقدام ډېر د ستایلو وړ ده. خو که دوی اغېزه لري که نه لري، خو دوی خپل غږ پورته کوي، خامخا ډېر غټ ارزش لري.
بله، مهمه خبره دا ده چې راهیسې دغسې غږونه اوچتېږي په کور دننه هم، په څو ځله مظاهرې وشولې په بهر کې هم، اما په ظاهره یې اغېز نه دی درلودلی. ورځ تر بلې مثلا په ښځو کړۍ تنګیږي. څه فکر کوئ تاسو؟ وایئ چې طالبان نه دي بدل شوي؟ که طالبان نه وي بدل شوي، نو آیا نړۍ څه کولی شي؟ علاوه له دې چې دوی اندېښنې ښیي پرله پسې، مثلا تازه یوناما هم اندېښنه ښودلې ده او افغانستان د ښځو لپاره یو ناوړه ځای بللی، اما طالبان بیا وایي چې نه، یوناما په حق نه ده، په افغانستان کې د ښځو موضوعات حل دي.
لودین صاحب، مهمه خبر هم ده چې نړیوال ټولنې د یوناما دوی افغانان سره صادق نه دي. مخکنی د یوناما استازی یو ښځه و، اوس هم د یوناما استازی کابل کې ناسته ده، یو ښځه ده، هغه هر څه ګوري په خپله سترګه، عمل ته مرکز کې ده. دوی بس یواز یو اعلامیه صادره یو تغبیه کوي، دوی حمایت نه کوي. زه فکر کوم چې پرده شاته نور کارونه ده. یونما د لویو استخباراتو یو لاسپوسی ده او د هغې تر هدایت لاندې کار کوي. صادق نه ده افغانانو سره، خاص د افغانانو ښځو سره. ما بار بار دا یو خبرې مې ویلې ده چې کملال متحد شورای امنیت افغانانو سره صادق اوسي. تاسو وګورئ په 9/11 کې په امریکا کې 3000 کسان هلته ووژل شو، امریکا ته د عسکر د لیږلو مجوز یې ورکړه، او دلته میلیونونه ښځه د تعدید لاندې ده، د دوی ژوند په خطر سره مخامخ ده. د افغانستان میلیونه وګړو اوس په ستونزه کې ده. بیا هم یونما غږ نه کوي، یوازې اعلامیه صدر یو طالبان سره ملاقات کوي.
څه کولی شي نور ښاغلی شیرزای؟ دوی خو اعلامیه ورکوي، خپل راپورونه خپروي، اندېښنې څرګندوي. هغه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر هم چې لاړ دوه ځله افغانستان کې د بشري حقونو په اړه د ناوړه وضعیت راپور وړاندې کړ، فکر کوي دوی مخکې هم تللی شي؟
زه فکر کوم چې یو لویه بازی ده، یو استخباراتي بازی ده افغانانو سره. طالبان هغه نیابتي عساکر ده د لوی استخباراتو لخوا توظیف شوی ده، یو لویه برنامه، یو لویه وظیفه ته، او افغانان ته دوی هم خدمت نه کوي، او د یونما نه یا د شورای امنیت نه یا د بشري حقونو کوم ګزارګران چیزی، دوی بس هسې یو خلکو سره لوبه کوي او خلکو ته فریب ورکوي. اوس یوازنی کار چې کیږي، مونږ زه سایل ډېر قدر کوم د افغان ښځو دغه حرکت ته، په کار ده چې ټول افغانان په ګډه قیام وکړي، ملي قیام وکړي. دا مونږ وکتله چې 40 کاله امریکا راغی په افغانستان کې د توریزم د مقابلې په نوم څه وکړله مونږ سره. اوس هم طالبان اکمالی، طالبان دوی سپورتوي، بس یوازې خلکو سره لوبه کې اعلامیه صادروي. یوازنۍ لاره چې افغانانو ته پاتې کېږي ملي قیام ده. ټول همغسې چې خزو خپل شامت او خودله په شپالس میاشتو کې د طالب د توفنګ د میلې په مخ ودرېده، خزه او نار ټول په یو ځای یو غږ د تعصب نه پرته، د ژبه، د سیمه، د ملیات، بلکل خبری اونی که ټول یو موچی شي. د طالب د دغه او دغه کار او د ملل متحد یا د لوی قدرتونه دغه دسیسه او دغه پرده شاته چې کارونه د افغانانو سره دغه ظلم را روان ده او ټول خاموشه ده، یو موټی شي او قیام ملی یوازنۍ لاره قیام ملی ده او بس.
و سلامات اوسې کور مودان، بیرته درته راګرځو. ښاغلی شیرزای میرمن روبینا همدرد، څه فکر کوئ آیا دغه ډول پاسونونه چې کیږي یا دغه مظاهره چې کیږي، تاسو ویل چې اغیز ممکن په لاند محال کې محسوس نه وي، اما نړیوال رښتیا هم فکر کوي له افغان ښځو سره یا په ټوله کې له افغانانو سره د زړه له تله همغږي نه دي یا د زړه له تله ورسره همدردي نه لري؟ ځکه شیرزای صاحب وایي چې د یونما ماموریت یا هم نور نړیوال ماموریتونه چې دي یوازې په اعلامیو او اندېښنو اکتفا کوي.
دا به ډېره ستونزمنه خبره چې مثلا شخصا زه یې وکړم، خو زما څه شی چې په دې وروستیو کې اوازې دي او قدرمن ورورم ورته اشاره وکړې، دغه اوازې او ګنګسې متاسفانه ډېرې شوې دي. او یونما بخصوص په دې باندې تورنۍ چې دوی یو تعامل لري، یو ډول تعامل لري د طالبان سره، په دې خاطر کومې اساسي مسئلتونه چې د دوی دي او کوم صلاحیتونه چې دوی لري هغو باندې سترګې پټوي، او فقط په یو اعلامیه او په یو محکومولو باندې د غټو ستونزو نه دوی ځان تېروي. متاسفانه دغه ګونګسه شته، او زه شخصا د یو افغانې د ښځو د فعالې په توګه د دوی نه هم ګیله منه په دې یم چې افغانستان د امنیت شورا 1415 قطعنامه یا پریکړلیک امضا کړی و، هغې ته یې دوه واره اکشن پلان یا د عمل پلان جوړ کړ، تطبیق یې کړ. په دغې قطعنامه کې په څلورو موضوعاتو باندې اشاره شوې ده یا ورباندې تاکید شوی دی چې د ښځو رهبریت دی، د ښځو سیاسي ګډون دی، د ښځو محافظت دی، د ښځو یعنی وقایه ده، دوی نه چې د جنګ مهال کې دوی ته ستونزې جوړې نه شي. خو متاسفانه د هغه څلور پیلر یا څلور اصلي اصول چې کوم دي په دې پرېکړه لیک کې، هغه ټول اوس په افغانستان کې ناست دي، خو هیچا هم د دې نه ملاتړ ونه کړ، او هیچا هم په دې په هکله باندې کوم عکسالعمل ونه ښوده. بین المللي ټولنه کولی شي چې خپل نقش ولري په دې کې، هیڅ شک نشته. ولې 15 کلنه دوره پخوا د طالبانو ختم شوه یا چالش سره مخ شوه؟ ولی ده خان سره مخ شو هلاتی دا هم ده بین نور و دون او ده بر قدرتونه چې دنن تګوري او فقط
طالبان یو ډول نړیوالو بنسټونو سره په تقابل کې دي. تاسو هم په جریان کې چې مثلا څو ورځې وړاندې یو نامه یو راپور خپور کړ او ویل چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې تر ټولو ډېر تاوتریخوالی کېږي. طالبانو بیا برعکس د بهرنیو چارو وزارت وویل چې نه، تاوتریخوالی په ډیموکراتیکو هیوادونو کې دی. طالبانو حتی نومونه اخیستي وو چې په ډیموکراتیکو هیوادونو کې په ښځو باندې مثلا د جنسي تیري او ورته نورو تاوتریخوالو کچه ډېره لوړه د نظر افغانستان ته. فکر نه کوئ چې د تاوتریخوالی په تعبیر او تفسیر کې یو څه سره همغږي نشته؟ مثلا یو نامه ممکن تاوتریخوالی یو شی وبولي، اما طالبانو ته بیا تاوتریخوالی بل شی وي. څه وشي چې همغږي رامنځته شي او طالبانو ته عملا په مستند ډول وښودل شي چې تاوتریخوالی الف ب دال جیم دغه شی ده، اما نړۍ یو څه وایي، طالبان په تقابل کې بل څه غبرګون ښیي، هیڅ نتیجه یا پایله نه شي درلودلی؟
زه په دې اکله دوه خبرې کوم. قدرمن لودین صاحب، اول دا چې طالبان د خپلو کړنو د مشروعیت په خاطر خپل هر کړنې ته یو مشروعیت ورکوي، یا هغه تفسیر د شریعت نه کوي، نړۍ مثلا تور نه وي، او هر څه چې کوي د دوی مسله ده، او دا مثلا اصلا حقیقت نه لري. دوی لکه د افغان ټولنه چې دوی ګروګان نیولې، هر څه چې زړه یې هماغه کوي، دا د دوی خپلې خبرې دي، دا اصلا نورو ته د منلو وړ نه دي. او دویم دا چې باید څه وشي، تاسو وایي حل لاره دا کېدلی شي. دوی اکثره خبرې د شریعت په بنسټ باندې کوي، نه استدلال د شریعت د قوانینو په اساس دی. نو اسلامي هیوادونو سکالران یا هغه علما دې راپورته کړه په دې خلکو، دوی د کېنې بحث دوی ته د قناعت ورکړه چې زموږ په هیوادو کې هم اسلامي نظامونه دي. افغانستان پخوا هم یو اسلامي او یو کلتوري ټولنه وه، او دلته ښځو خپل مشخص لباسونه د کلونو نه لرلي دي. زه که دلته وم، که افغانستان کې وم، که به اطرافو کې وم، یو ډول لباس لرم، او هغه هېڅکله تر څو ژوندی یم هغه به نه تغییروم. یعنی نشم، دا زما اوس عادت اعتیاد او اعتقاد ګرځېدلی، او دا هغه چای چې د چا ورباندې اعتیاد ولري او اعتقاد ولري، هغه زر نه شي بدلولی. نو دوی به څنګه دا خلک موقتا باید بدل کړم، اګر د خلکو ذهنیتونه ځان ته نه شي بدلولی.
او سلامات سیکور ودان خغلی شیرزای، څه فکر کوي دغه تقابل له نړیوالو بنسټونو سره طالبانو لپاره څه ډول تمامېدلی شي؟ مثلا اروپایي ټولنه دغه راز د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر د بشري حقوقو په برخو کې یا خپل یونامه اندېښنه څرګندوي، اما طالبان بیرته چورلاټ ردوي او وایي چې په افغانستان کې د ښځو وضعیت یا د ښځو حقونه خوندي دي. یو ډول تقابل رامنځته کیږي، فکر کوي طالبانو لپاره به دا تقابل څنګه تمامېږي؟
لودین صاحب، زه فکر کوم چې دغه تقابل نه ده، یو سازش ده، یو استخباراتي لوبه ده د لوی قدرتونه، چې وینما هم د هغوی لاسپوڅی ده، او د طالبان او لوی قدرتونو ترمنځ یو استخباراتي لوبه ده. دوی نور غټ برنامې لري، په دې شان غواړي چې د خلکو باندې فشار راولي چې دوی ته نور په کوم پروګرامونه او برنامې چې لري، دوی خپل نور برنامې پسې ده. که یونما او طالبان یا لوی قدرتونه یو یا بینالمللي ټولنه سره د طالبانو تقابل وای، نو ولې هر هفته څلوېښت میلیون ډالر دوی ته ورکي؟ ولې هر میاشت دومره پیسې راځي؟ دا سلور دغه څلوېښت میلیون ډالر خو وښکاره راځي، نور اپراتیوي پیسې څومره
دا خو وایي د بشري حقونو لپاره دی، لپاره چې هلته بشري ناورین دی، د خلکو حقونه تامین نه دي، خلک کافي خواړه نه لري، دغه پیسې وایي د دې لپاره نړیوال کومک کوي.
لودین صاحب، تاسو د افغانستان د یو کورنۍ اقتصادی حالت وګورئ چې ورځ تر بله بدیږي. زه فکر کوم او یقین لرم چې د افغانستان خلک ګروګان ده، د نوم نه استفاده کیږي، د بشري مرستو د نوم نه استفاده کیږي. یو خبره بل، د ملل متحد د نوم نه استفاده کیږي، چې د ملل متحد د خوا دغه پیسې راځي او افغانستان خلکو ته راځي. کومه په افغانستان خلکو ته؟ تاسو وګورئ چې څلوېښت میلیون ډالر راځي، نور د مدنیاتو پیسې، د ګمرکاتو پیسې، د دوکاندارانو نه لوی لوی مالیاتونه دوی اخلي، بشره او زکات اخلي د مدنونو تاراچو زغل سنگ د سرسنګ په پاکستان باندې یاره ورس خرسيږي دومره پیسې راځي د چیرته مصرف کیږي د افغانستان خلکو ژوند ته وګورئ چې خلک د دوګي د وژنې خپل ماشمان خرسي یو لوی استخباراتي لوبه ده چې د افغانستان خلک نوم استعماليږي او د ملل متحد نوم استعماليږي افغانان ټول هوس ګروګان ده د دوی قدرتونه لاس او استفاده کیږي د افغانستان د خلکو د نوم نه او د ملل متحد د نوم نه هیڅ تقابل نه ده دا یو استخباراتي لوبه ده تاسو وګورئ که استخباراتي لوبه نه او د خزو څومره فعالین په مزار شریف په هرات کې او په کابل کې زندانی ده چې دوی خپل غږ پورته کړی ده زندانی ده د یونما نومه استاد اتجا یو خزه ده هغه خبر نه ده دغه ریچارد بن چې د 2000 راته گزارشونه جوړ کړ پنځیر تملار هر ولایت هم خلکو سره مولیدله د افغانانو استونز خبر د افغانستان د
استونز خبر نه ده استونز راپور کړ د واور ول د ملګری ملتونو امنیت شورا ته ما طالبان ویل چې نه دغه راپورټر چې د خپل راپور د ادعاو پر بنسټ جوړ کړی دی حقيقي جنبه نه لري
همدغه زه وایم چې استخباراتي لوبه ده چې هغوی راځي یو گزارش جوړوي ځي هلته گزارش ورکوي دوی ردی بس یو لوبه یو فوتبال غوندې لوبه جوړ کړي دوی یو بل ته پاس ورکوي عملي کار څه شی ده په شپږ میاشتو کې د دلته میلیونونو خلک ژوند په خطر کې ده عملي کار څه وو ما و مخکې وایي چې 3000 کسان په امریکا کې مړ شو وژل شو اغوی څومره زر اکثر عملی وکړه امریکا ته مجوز ورکړه او دلته پښپالس میاشتې زرګونه خلک هم داسې مبارک شوی ده لا درک ده خزو لا درک ده خزو باندې تیرې کیږي اوس هم کس د وزارت داخلي ویاند وو خو احمد سعید خوستی هغه خزه سره چې په زور نه کاکل هغه خزه اوس په زندان کې ده څه کوي دوی
او هغه خزه فکر کوم ویل چې له پاکستان له افغانستان وتلې ده پاکستان کوم بل هیواد ته تللې ده نو نړیوال فکر نه کوي چې ستړي سوي شل کال راغلل په افغانستان کې مثلا لګښتونه هم وکړل خپل ماموریتونه پای ته ورسول نور به نړیوال نه غواړي چې د افغانستان په مسلو کې ډېره مداخله وکړي وایي خپل افغانان دې سره جوړ شي
وګورئ لودین صاحب دلته دې د بینالمللي ټولنې وظیفه هم دا ده چې همدې کارونه د همدې په خاطر د ملل متحد جوړ شوی ده د دوی وظیفه ده دوی شل کاله چې راغی شل کاله څه وکړله اصل څه وو د تروریزم د مقابلې په نوم راغی بیرته تروریزم چاخ شو بیرته همدغه تروریزم په افغانانو باندې حاکم شو څه ظلم همغه تروریزم کوي چې دوی شل کاله مخکې راغلی وو د دوی د مبارزې په نوم راغی بیرته همغه تروریزم موږ باندې حاکم کړل ولار دا اصلی وظیفه او دنده د بین المللي ټولنې لوی قدرتونه ده چې همغه توریزم چې دوی په شل کاله بیرته موږ ته په قدرت ورسول دوی په مقابل کې دوی راشي مقابله وکړي څه ظلم څه د خیانت چې افغانان سره په شل کاله وکړله او د هغې ځواب ورکړي اوس ولې غلی ده دوی وظیفه ده دوی دنده ده چې دوی افغانان سره لاس یو کړي او زه فکر کوم چې اوس هم اوس هم مخکې ویل لودین صاحب پردې شاته لوی نور بحثونه ده نور پروګرامونه ده چې داسې په یو اعلامیه او یو تقبیح کول او محکوم کول او گزارشونو خلکو غوړی دوی اصلي کار او عملی کار افغانان د پاره نه کوي دوی ګوري هر څه افغانان سره یو لوی لوب را روان ده خو یوازنه بیا هم تکرارم یوازنه کار چې کیږي تر سوچ خپل افغانان صحیح ده ملت چې وایي چې افغانان خپل لاس په کار شي افغانان په خپل لاس په کار شي وګوري چې ملال هم په شل کالو کې موږ سره لوی قدرتونه هم لوبې وکړله اوس هم لوبه را روان ده راځئ موږ خپل قیام وکړو موږ خپل دې پسې ونه ګرځو چې زه تاجک یم که پښتون یم که هزاره یم که ترکمن یم لاس یو کو د تجاوز د اشغال او دغه ظلم چې دوی راغله د طالبان راغله دا فکر کوي چې افغانان ټول کافران وو اوس موږ د دوی مسلمانانه وو بیرته دوی هم مسلمانان دي طالبان نه افغانان ډیر هم مسلمانان ده څومره چې مسلمانۍ باندې افغانستان خوګل پابند ده دغه طالبان د اسلام خلاف کارونه کوي وګورئ دا د ملای بت الله چې بالکل یو سړی ده چې هغه چا نه دی لیدل اوسه پوری د طالبانو مشران هغه په سترګ نه دی لیدل دا کېدای شي یو ایسای افسر وي کې یا بالکل یو استخباراتي کوډ وي دغه نوم خستل په جمن هموس کې دا یو لوبه د افغان یو موچ شي او خپل حق
باید وایم چې طالبان تل دا کوي چې مشرشتا مولا هبت الله وای چې کابل کې لوی جرګې خیمه کې هم را سرګند شوی دی په کندهار اورزګان او څو نورو
ولایتونو کې له قومي مشرانو سره کتلې، خدا چې تر اوسه عام خلکو ته ځان نه دی ښودلی. طالبان هم ورته خپل دلایل لري. مننه شیرزای صاحب، د دې لپاره چې د طالبانو استازي یا ویاندویان په دې بحث کې نشته، موږ اړ یو چې د دوی نظرونه ووایو اوریدونکو ته چې د طالبانو نظر دغه شی دی. بیرته راځو میرمن همدرد ته. میرمن همدرد، نړیوال به ممکن اقدام نه کوي لکه څنګه چې شیرزای صاحب وایي، په کور دننه تل په دیالوګ باندې ټینګار کیږي، ویل کیږي چې د ستونزې د حل یوازنۍ لار دیالوګ دی، کورنۍ دیالوګ. آیا افغان ښځې نشي کولی چې مخامخ له طالبانو سره کینی، د دې پر ځای چې مظاهرې وکړي، له طالبانو سره د دیالوګ یوه پروسه پیل کړي، طالب ته ووایي چې زه ستا خور یم، زه ستا مور یم، مثلا دغه حق مې درنه غواړم او دغه حق مهم دی، د دیالوګ امکانات څومره دي؟
وګورئ، د دیالوګ په اعتبار باندې نن په دوه درې بحثونو کې زما نه دا پوښتنه شوې ده او ما هغه حقیقت څرګند کړی ورته چې هغه کوم څه دی. حقیقت دا دی چې افغان خو ډېرې ځلې کوشش کړی دی او دغه غوښتنه یې لیږلې ده رهبرۍ ته، د دې حاکمې ډلې، او نه یې غوښتنه کړې ده چې راځئ یو وار سره کینو، سره محاسبه وکړو چې څه کېږي، دا څومره مثلا د ښځو په ضرر دی، دې کې څومره مثلا ټولنې ته تاوان دی، راځئ یو وار سره کینو وغږیږو، ممکن یو نتیجې ته سره ورسیږ. مګر اصلا هغوی نه غواړي چې د افغان خود سره کوم ناسته ولري یا بحث ولري. بس ته خو هغه څوک کینی چې وغواړي ټولنه د یو ښه لوري ته بوزي. دا کسان داسې معلومیږي لکه قصدا چې غواړي چې ټولنه یو طبیعي ته بوزي، یو وحشت ته بوزي، یو تیاره برخلیک سره یې مخکه. تاسو فکر وکړئ لس کاله وروسته همدغه وضعیت چې اوس نی افغانستان څنګه وینئ، تاسو څنګه وینئ، دغه قدرمن اوریدم کې سره څنګه ویني، څنګه تصوروي ځان سره. دغه اوس د پکتیا کې زلزله وشوه، یوه ښځینه ډاکټره نه وه چې ښځینه ورته رسیدګي وکړه. لس کاله پس همدغه طالبانو ښځې او خویندې څوک تداوي کوي، څوک ورته ولادت ورکوي، څوک ورته مثلا دغه د خدای پاک د شریعت لاره څوک ورته ښایي. دوی لري فکر نشته دلته د ټولنه، نه پوهېږم چې یعنی اراده هم ده چې باید بد لوري ته متاسفانه بوزي، کده بېر دې نه چې متوجه دي خلک بیایي، یا مصلحت ده یا تعامل ده یا هر شی چې دی، خو افغانه ټولنه متاسفانه بدبختۍ لوري ته روانه ده.
بلې، او څه فکر کوي، ولې طالبانو ته د ښځو حقونه لکه څنګه چې تاسو غواړئ یا لکه څنګه چې نړیوال غواړي مهم نه دي؟ ځکه دوی وایي چې بشري حقونه او د ښځو حقونه کورنۍ موضوع ده، باید نړیوال پکې مداخله ونه کړي. اما ولې فکر کوي د ښځو حقونه مهم دي نړیوالو ته؟
نړیوال په دې باندې پوهیږي چې د یو ټولنې پرمختګ بې د ښځو نه چې نیمایي د یو ټولنې جوړی ناممکنه ده. طالبان هم شاید په دې باندې پوهیږي. زه نه وایم چې په دې باندې پوهیږي، خو دا چې سترګې په پټوي، زما سوال هم همدغه دی، زما پوښتنه هم همدا ده. او کاشکې دلته د یو طالب نماینده وای چې زموږ او ستاسو د ګډې پوښتنې ته یې ځواب ویلی وای. زه د دوی د خوا هېڅ یو ځواب نه لرم، تصور یې هم نشم کړی چې د دوی سره به دا ځواب څه وي. زه خپله دا سوال لرم، کوم ځوابونه چې زه اورم ما ته قناعت نه شي راکولی، متاسفانه. زه ډېر اورم د دوی بحثونه، زه غواړم چې یو قانع کوونکی ځواب ترلاسه کړم، متاسفانه نشته دا څه پکې.
او داسې څه هیله شته چې په لنډ وخت کې به ممکن د طالبانو د دویم کال په پوره کېدو سره به دغه ستونزې هوارې شي، او که نه ناهیلي لا هم خوره ده ډېر په لنډو کې؟
متاسفانه پنځه کاله تیر شوي، تیره شوې تجربه بیا تکرارېږي. هغه وخت همدغه طالبانو، مګر اوس سواله کېږر چې خلک یو څه خوشبینه و، فکر یې کاوه چې دوی به یو څه تغییر کړی، بدلون به یې ومني. مګر متاسفانه طالبان لږ بدل شوي دي، یعنی نور هم بتر شوي او ښه شوي نه دي. نو دا کسان به څه څوک هیلې ولري دوی ته؟ ټول خلک نهیلي دي. دوی نن په سبا پنځه کاله پخوا د ښځو په زه د هغه وخت قرباني وم چې ما پنځه کاله مکتب نه وروسته پاتې شوم، او بیا ما په ډېر مشکلاتو باندې په دوو کلونو کې بیست هغه خپل پنځه کاله تکمیل کړه او جبران کړه. نو اوس هم بیا نورې ښځې بیا نجونې او دا ټول قرباني کېږي، او دوی به همدغسې په تمه کړي تر څو چې د دوی هماغه کوم هدف چې دی هغې ته ونه رسېږي، چې په هغې نه موږ پوهېږو چې د چا سره څه شی دی او نه تاسو پوهېږئ.
بله کور مودان ډیره ډیره مننه اوریدونکو د ازادي رادیو اونیز بحث 25 دقیقې همدل ته پای ته رسیدي. لخپلو میلمنو د خزو له فعال روبینا همدرد او سیاسي کتونکو نثار احمد شیرزی صاحب څخه ډیره ډیره مننه. زمونږ خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي.